شمالین شما
ډیره مننه ستاسو څخه جاوید نیمی تاسو ستړي مسید ازادي رادیو د یو بل خبرونه پیل سو د دې خبرونه په راپورونه کې چې خبريږي او چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند نن یک شنبه د زمری اسات 15 د اگست میاشتې 14 نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس خبرونه د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژې پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر مړ سو. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له 4 ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولسی جرګې غړی نقیب الله فایق چې په دغو عملیاتو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یو ځای دی پرون ازادي راډیو ته ویلي د دې عملیاتو په 3 او 4 ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیولی دی. وړی وایي د قیصر ولسوالۍ د شخصي مله دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. دغه رنګ د چنار درې په نوم بله مهمه سیمه چې طالبان پکې راټول سوي وه د ده په وینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بله خوا ځینې ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسي خلک هم زیانمن کړي او په ځینې مواردو کې ځورول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې ده. انټرفاکس خبري اژانس د قربان قلی بردي محمدوف له قوله چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبري کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه ټول شکیل لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستلی سي بلکه دا به د شی ملګرتیا شګونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټوري همکاري لپاره د یو پله په توګه کار ورکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان د ګازو یوې کمپنۍ د یوې کمپنۍ مسؤول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وه ترکمن ګاز به د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. ایران په خراسان روزوی سیمه کې د دې هیواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي په روان المریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 38 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د محمد مهدي قرایي له قوله ویلي افغانستان ته د تیلو د صادراتو زیاتول د شرکت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. په دې اړه پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په یوه غونډه کې بحث سوی او اړوندو ادارو ته دنده سپارل سوی چې په 2 اونیو کې د دې پروژې د کلي تصویر او بنیادي شکل په اړه یوه طرحه چمتو کړي. لارک څخه په خبره سوی خبر پاڼې کې راغلي چې په پرونۍ غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکي اقتصادي امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وسو. خبر پاڼه د ولسمشر غني له قوله وایي چې دا یوازې یو حلقوي سړک نه بلکې د شاري پراختیا یوه پروژه ده. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ سو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزي وروسته د اسلام آباد نه بهر یو روغتون ته انتقال سو خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نسول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتي. دوی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له حقی استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد استخباراتو ادارې پخوانی مشر دیوی کودتا طرحه جوړه کړې وه. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جمعې پر ورځ له بی بی سی سره په یو مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بی بی سی ته ویلي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو د دې مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوو میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او تر 500 وزیات نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي چې پرون یې د مشاهد الله خان استعفا ترلاسه کړې ده. پاکستان او هندوستان یو ور بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه وخت وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي توغندي ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د دابسینار پر کلي په ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو بل اچوي. راپورونه وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلی دواړه خواوې هره ورځ د یو بل پر لوري ډزې کوي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بامی بریدونو له کبله لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شویامیشت سیمه حبیبیه کې هغه وخت ووژل شول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وه. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمي بریدونو له کبله وژل شوي دي. د دغو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمي بریدونه پیل کړي چې عمدتاً شیعګان په نشه کوي. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اور لګیدنې د تلفات شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. د چین سینهوا خبرې اجانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د بیرې له کبله د دې سیمې اوسیدونکي نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې شوي او څو نورې چاودنې هم شوي چې د ښار فضایي له لوګویو ډکه کړې ده. د باد د لوري بدلون او د ظاهري کیمیاوي موادو د خپرېدو احتمال له کبله سیمې له خلکو خالي کړل شوي ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په یوه حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي. دغه سرتیري د ترکیې په ختیځ ولایت بنګول کې په سړک کې د ایشول شوي ماین چاودنې وژلې دي. په چاودنې کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې څو ساعته مخکې د پی کی کی په یوه بل برید کې هم درې ترکی سرتیري ووژل شول. وروسته له هغې چې د جولای په 15مه ترکیه د کردستان د کارګر ګوند پر مرکزونو بمباری پیل کړي، د دې وسلوالې ډلې لخوا هم تقریبا هر ورځ د ترکیې پر پوځي اهدافو بریدونه کیږي. او ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سوي توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران یې عملي کړي نو بندیزونه به ورڅخه لرې شي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام. چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی.
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي ادارو باندې د پاکستان په دوستي ادارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن راځي، په دې کې خو څه شک نشته.
د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي چې په فاریاب کې څو کلي له وسلوالو نیول شوي، خو په سیمه کې خلک وایي دغو عملیاتو دوی هم زیانمن کړي. د کونړ په سرکڼو کې خلک له ناامنیو پتنګ دي.
سرکانو ولسوالی کې ډیر امنیتی ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل د امن لرو. سرحدي ولسوالی لرو د پاکستان د دوه ایجنسو سمپوله ده.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي.
ټول امادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتیږي د مرکز نم.
تر اته نیمو بجو وروسته د یو ساعت لپاره مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبره کوو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر جنرال احمد ګل مرګ به د دولت د وسلوالو مخالفانو پر روانو تحرکاتو او فعالیتونو کوم اغیز ولري. چین د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د رغند رول لوبولو ته چمتووالی شوولی دی. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې کړي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د یوه پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغند رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت ویاندی هوا چوننګ دا خبره د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د وروستیو تروریستي حملو او د هغوی له امله د پخلاینې د هلو ځلو د درېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغند رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته پاره باندې کار کوي. د هغې لپاره څنګه ورکوي نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن راځي. په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک نه په یو ځای باندې نه دي. دا یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول لغت خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستۍ میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي په المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له 4 راهیسې په سیمه کې روان دي. بلخوا ځینې خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. اجمل اند او نور تفصیل.
چارواکي وایي د دې عملیاتو په 3 او 4 د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونه نیولی. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ازادۍ راډیو ته وویل د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له 3 رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه او همدارنګه د چیناردرې په نوم بله مهمه سیمه هم چې طالبان پکې راټول شوي وو پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. فایق په خپلو څرګندونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا وکړه. د وای د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره راته څرګندنه ده. خو ویلی شم چې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبلې دومره زیاته ده چې په وروستیو کلونو کې په دې شمیر او دومره مهم کسان له لاسه نه دي ورکړي. د ولسي جرګې د غړي وویل چې د جګړې په سیمه کې د ازبکستانیانو او پاکستانیانو جسدونه پاتې دي او امنیتي ځواکونو یو پاکستاني وسلوال ژوندی نیولې. خو د دې عملیاتو له کبله د سیمې د خلکو شکایتونه هم پورته شوي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې په ځینو ځایونو کې ولسي خلک زیانمن شوي، مرګ ژوبله ورا وختي او یا ورسره ناوړه چلند شوي. لا بل پلوا وسني پوځي عملیات دغلته په داسې حال کې کیږي چې د حاصلاتو د ټولولو وخت د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دی وای خلک چې په کلو کې جنگ روان دي لخپل کورونو څخه غرونو او درو ته لمخې کړه شي. وخت هم د کښتوکار او د باغونو د حاصلاتو د ټوله ولودي. د خلکو انګور په باغونو کې پاتې دی او نشي کولای راټول کړي. د سیمه اوسیدونکو وایي د خواجه کینتی سیمه چې په قیصر ولسوالۍ کې د لاهم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. خو د ولسي جرګې غړی فایق وایي امنیتي ځواکونه په دې سیمه او نورو خواوشا سیمو کې د عملیاتو پلان لري. نوموړي ویلي په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګډون د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې په فاریاب کې سیمې له لاسه ورکړي څه نه دي ویلي. حکومتي لوري هم تر اوسه د هغه پښتنو او اندېښنو ځواب نه دی ویلی چې ویل کېږي د دې عملیاتو په بهیر کې ولسي خلک زیانمن شوي او په ځینو مواردو کې ځورول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشته، خو د هر ورځې په تیرېدو سره یې په سیمه کې امنیت کمزوري کیږي. روح الله انوري په خپل رپورت کې دا مسله څېړلې ده.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتي ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ دی.
سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتي ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل دامن لرو. سرحدي ولسوالۍ لرو د پاکستان د دوه جنسو سمپوله ده او د پولي ټول موقعیت سره سره دښمن نیولره. قومي مشران او درنې هستې متواتره وار په وار وجل کیږي. غټه سرمایه د لاس
هغوی په نواپاس کې پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لار خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې نیو ټول عسکر پراته دي، دوه درې کاله په محاصره کې تیر کړ. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې ورول کیږي، اول ته ورچول کیږي، زخمي وشي هغه خو به په ورځو ورځو پروت یو کڅوک پکې شهید شو هغه به هم نسی پروت.
د سرکانو اوسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه ولسوالي په دوه برخو ویشل شوی. دوی او دولتي مسولین نشي کولای چې د سرکانو له مرکز څخه پښد او یا هم له پښد څخه سرکانو ته په سرک تګراته ګوکړي.
سرکانو ولسوالي په منځ باندې ولسوالي ماته د دوه زیاده اتاده چې هغه خارجیانو او قوتونو او په هغه وخت کې د سرات مخلاص نه شول چې ټانګو ساحه ده او قطارونه پوری وځي د فرشت او د بعد نارنګ د فلو بلار نه فرشت هم هم دولت رپتامت کوي، هم دار اخري خلک چې دا ناس دې رپتامت کوي او هیڅ په وخت هم نه مریض هسپتال ته رسیږي او نه مړي ژوندي لتلی شو نه جنازې لتلی شو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي، خو ولسته هم په کار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پوره همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ د مختولنه نشي کولای. چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ثبات منځته راشي، د افغانستان خلک په یو آرامه صلحامیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بینان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګانو سره اکه کشتي دي، که امنیتي دي، که نظامي دي، په هر برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکو هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه او څراغونه لګول شوي دي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د اسد میاشتې 28مه چې د هیواد خپلواکۍ ورځ سره برابر ده، د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او لویاړ څخه ډکې ورځې نمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د ښار واټونه، سړکونه او لوی لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو ښکلي کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډیرو عادي مراسمو نمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازی امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی، سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې ولایت کې تر سره کیږي.
دغه لپاره ټول آمادګیانه نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي. د مرکز نام موږ دعوت کوو چې مشران کو کولای شي راشي.
سره له دې چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان، ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د ښار د ښکلا په موخه له تیرو لس ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او شپه ورځ د دې ښار په واټونو، سړکونو او لوی لارو ملي بیرغونه د هیواد تل غازی امان الله خان او د افغان ولسمشر انزور نظروي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انزورونو لګخ په غاړه اخیستی وایي دا کمپاین به تر 28 مسد پورې دوام وکړي.
دا کمپاین روان دی مخکې به دي انشاء الله، او په دې کې موږ سره ټول دغه مدني فعالان وروڼه چې کوم دي ژورنالستان لیکوالان دی ګډون کړی دی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوښي ښکاره کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوروره ده چې په رضاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډېر د خوشحالۍ احساس پدې کوم چې ننګرهار ځوانان او بالخصوص د ننګرهار ژورنالستان خپل راوتلي دي، او د غازی امان الله خان د رئیس صاحب جمهور او همدغه زموږ ملي بیرغونه چې دغه د 28 د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال د ورځې په مناسبت باندې پدې کې په خار کې د دې لګولو سهم اخلي. زه هم دینه نور د خوشحالۍ ځای نشته.
بل خو د دې کمپاین غړي وایي دا د دوی ستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډیر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار مې جلال آباد د خپل خار نه زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو په ځوانو مدني فعالانو دولتي ادارو په مسؤلینو منسوبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، د چا شخصي ورځ نه ده. راځي که هر څوک د خپلو بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې یو بیرغ جوړولو سرمایه ولري، راځي دغه بیرغونه جوړ کړي، د خپل کورونو باندې په هټیو باندې ولګوي.
یو تاریخی ارزښت دی دغه کمپاین. ټول هیوادوالو ته مې پیغام دغه دی چې راوځي او د خپل خپلواکۍ قدر وساتي، او دغه ورځ د 28 د زمري د خپه جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبروري په 28 د پلار له وجل کېدون وروسته د سلطنت په تخت کېناست، او سم د لاسه د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو. چې انګریزان ورسره دا ونه منله، او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنگ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپیژندله، او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د 10 میاشتې پر 28 نیټه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه، او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس لا لوګر لیکلي د پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سول نه خوړي. دوی په رنگارنګ دروغ او کوچو وادو افغانان او افغان مشران خطابه سي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپانی سوکي جواب ورکړي. بل اوریدونکو چې نوم یې هر شوی لیکلي، په هلمند ولایت کې لا معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ لا ولسمشر محمد اشرف خان نه هله کو چې هلمند ته یو هیئت راولېږي چې دغه مسله وسیړي. محمد الله ستومان لا لغمان لیکلي، که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي، خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي، او غله دانه له نورو هیوادونو واردوو د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمی تندر بیا له پکتیا لیکلي، په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایي آنلاین خبرونې دی سٹار ڈاٹ کام د کابل لپاره د کاناډا د سفیر پر ستونزمن ماموریت یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي، کله چې راتلونکی دوبی دی بورا لیونز له افغانستانه وځي، خپل درېمه کاري دوره به بشپړه کړې وي چې د کاناډا د هر سفیر په نسبت تر ټولو اوږده کاري موده ده. هغې له خپل کاري دفتره پر ټلیفون خبرونې ته ویلي، دا هیجان کې سوچ چې کله د کاناډا حکومت ورڅخه وغوښتل چې خپل درېمه کاري دوره پر مخ بوزي. میرمن لیونس وایي په دې کار خوشحاله ده، او غواړي هغه پرمختګ ته دوام ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې جریان درلود. سټار ډاټ کام آنلاین خبرونه لیکي، د کاناډا د سفیر لپاره تیر دوه کلونه آسان وختونه نه وه. افغانستان لا هم هڅه کوي له هغو ویجاړیو او ورانیو راووځي چې تیرې لسیزې ور اړولې دي. د خبرونې په باور وسلوال طالبان لا هم د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي. د ملي یووالي حکومت د خپلې دورې په اول کال کې له کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. دغه راز د افغانستان اقتصاد هم د کمزورۍ خوا ته روان دی. خبرونې د لیکنې په دوام کندهار ته د کاناډا د سفیر سفر ته هم اشاره کړې، او لیکي چې په دې ولایت کې دی بورا لیونز د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د پرمختیایي پروژو تړون لاسلیک کړی چې په هغو کې د دهلی بند رغونه هم شامل ده. د خبرونې په حواله، د دې ترڅنګ د امریکا پوځ له 150 میلیونو نیولې تر 250 میلیونو ډالرو پورې اضافي بودیجه هم د دې بند پر جوړولو لګوي، ځکه چې اوبلا هم هغو کانالونو او ویالو ته نه دي ورسمې سوي چې په لرې پرتو سیمو کې کرنیزم ځکه خړوبې کړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی لخوا د یو تولیدونکي فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې داستان یې د یوې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي. د ګټیالۍ یا د نفقه برابرونکي په نوم دغه فلم به د یوې آیرلنډي کمپنۍ لخوا جوړ سي او میرمن جولی هم تولیدونکې یا پروډیوسره ده. فلم د هغه ناول د داستان پر اساس جوړ شوی چې په همدې نوم دیبورا ایلیس لیکلی او په نړۍ کې 2.5 میلیونه ټوکه خرڅ شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي دغه فلم د پروانه په نوم د هغې افغان نجلۍ ژوند انځوروي چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې پلار بندي کیږي او دا مجبوره کیږي د هلکانو کالي په تن او کور ته د نفقې برابرولو مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د هالیوډ سینما مشهورې لوبغاړې او پروډیوسرې انجلینا جولی وویل د پروانه غوندې په میلیونونو نجونې د جګړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په دغسې ناوړه شرایطو کې د خپلو کورنیو مرسته کوي. دغه فلم په 2018 میلادي کال کې بازار ته وړاندې کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د هیواد پوهنتونونو او ښوونځیو ته د معلوماتي ټکنالوژي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې مقصد پرون د مخابراتو، لوړ زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د لوړ زده کړو او پوهنې وزیرانو ویل دغه پروژه به د استادانو ظرفیتونه لوړ او د تحصیل او زده کړو کیفیت به ډاډمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د حکومت لخوا په پوهنتونونو د نیمه لوړ زده کړو په مؤسسو او ښوونځیو کې د تحصیل او زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د هیواد تعلیمي مرکزونو ته به د معلوماتي ټکنالوژۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ژمنې تفاهم نامه د شنبې په ورځ د مخابراتو، لوړ زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل چې دا پروژه به استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د انټرنیټ له لارې د هیواد پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي مرکزونه سره ونښلوي، څو نوو علمي څیړنو ته لاسرسی ومومي.
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد.
د دې تفاهمنامه هدف په زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژي له وسایلو کار اخیستل دي. د دې پروژې لارې به د هیواد پوهنتونونه یو تربله او همدارنګه د نړۍ له پوهنتونونو سره ونښلي. د دې پروژې لګښت د مخابرات وزارت وجهي صندوق پر غاړه اخیستی دی.
خاغلی وحیدی وویل د تړون له مخې د هیواد تعلیمي مؤسسو ته تر 2 کلونو پورې د انټرنیټ خدمات وړیا دي او لګښت هم د مخابراتو وزارت په غاړه اخیستی دی. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې د پوهنې د وزارت انټرنیټي پروژې ته سباندې 1 لس او د لوړو زده کړو وزارت ته سباندې 3 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مخابراتو د وزارت دغه اقدام د تحصیل، زده کړو او تدریس د کیفیت د خوالي لپاره مهم وګاڼه.
با اجرای مفادی تفاهمنامه ما خواهیم توانست که در آینده
د دې تفاهمنامه د مواد او لپلیکې دو سره به وتوانی ګوچه لری فاصله څخه د زده کړو سیستم پیاوړې، د زده کوونکو او استادانو ظرفیتونه لوړ او تدریس پر سمعي او بصري اصولو عیار کړو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وویل چې دا پروژه به د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي چې د مرکز او ولایتونو د ښوونځیو، د پوهنې د ریاستونو او استادانو ترمنځ مستقیم اړیکې جوړ، ستونزې اوارې او پر انتقادونو او وړاندیزونو یې غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د مسلکي استادانو، وسایلو، کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو له کموالي شکایتونه کیږي. ځینې محصلین او زده کوونکي دا هم وایي چې اوس مهال په پوهنتونونو او ښوونځیو کې معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی په ډېره ټیټه سطحه کې دی او دې نیمګړتیا د تحصیل او زده کړو پر کیفیت ناوړه اثر کړی دی. چارواکي وایي د دې ستونزې اوارې ته پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې تر 9:30 بجو دوام کوي او 8:30 بجې پیلېږي. پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل مرګ په افغانستان کې پر روان وضعیت څه اغیز لري. راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څو کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. ولسمشر د دې سړک جوړول یو مهمه پروژه بللې ده. ایران په خراسان رضوي سیمه کې د دې هوا د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي چې په روان لمریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 30 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. بل خو د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر وساله هغه استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هواد استخباراتو د ادارې پخوانی مشر دیوی کودتا طرح جوړ کړی و. پاکستان او هند یو بیا د کشمیر په لنجمن سیمه کې پرې بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي او 23 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله 22 تنه وژل سول. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اورلګیدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. او د ترکیې پوځي چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په یوه حمله کې 4 سرتیري وژل سوي دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل تیر شپه اسلام آباد ته نږدې په یوه روغتون کې د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دی په تیرو 3 لسیزو کې یو له جنجالي شخصیتونو څخه و چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پارولو او تازه ساتلو هم تورن و. جنرال حمید ګل د افغانستان له تنظیمي مشرانو سره هم اړیکې درلودې او د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې هم مهم نقش درلود. جنرال حمید ګل په افغانستان کې ځکه زیات بدنام و چې وخت نا وخت د افغانستان په باب ځینې داسې څرګندونه کولې چې د عامو افغانانو او افغان سیاستوالو غوسه یې پراوله. اوس به له تاسو څخه مایکروفون ستاسو پروګرام کې تر 9:30 بجو واوري چې تاسو څه فکر کوئ د جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر روان وضعیت کوم تاثیر وکړي؟
بله، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما و طوری که شنیدین برنامه امروز میکروفون شما به مرگ جنرال حمید گل رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان و تاثیرات آن بالای وضعیت فعلی افغانستان است. حمید گل به عنوان پدر شورشیان در جنگ های افغانستان و حمایت از جنگجویان در هندوستان شمرده می شد. گفته می شود که او در ایجاد گروه طالبان در آغاز دهه 90 میلادی از افراد کلیدی بود. نظر شما در مورد تاثیر مرگ جنرال حمید گل بالای وضعیت افغانستان چیست؟ همه حال میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفون های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین در مورد موضوع برنامه و لطفاً از استفاده هر گونه حروف لاتین و خارجی و انگلیسی در پیام هایتون جلوگیری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما بر ما به صورت پراگنده میاد و نمیتونیم اون را بخونیم. بریم به شنونده اول ما آقای صالح از طریق تلفن.
بله نمیسر. بله مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو پروگرام.
السلام علیکم سید صاحب تا اوریدم که ټول سلامونه وایم.
و علیکم السلام مهربانی ستاسو ژغ پریږه.
په دا یو سره چې د ایسای مشر مړ شو تاثیر نه کوي په افغانستان باندې. د ایسای نور دا یو ډېر غټ دی د پاکستان چې د افغانستان په خرابۍ کې ډېر څه مهم رول لري دی او دوی د افغانستان لپاره ډېر خطرناک دي. نور هم شته او بل نور بیا چې دي پښتانه ډېر خطرناک دي. د پنجابیانو چې د ایسای پښتانه چې دي دا ډېر خطرناک دي. د پښتنو سره ویني، د افغانانو مشرانو سره ویني، دا ډېر د افغانستان لپاره خطرناک دي او ډېر په خطر کې دي.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله
بفرمایئ صاحب.
مرد سلام ادب خدمت شما آقای نایبی و آنچنان صالح محمد صالح و تمام شنوندگان تمام.
مهربانی سید.
البته در مورد موضوع برنامه باید بگم که موضوع برنامه وقت یک موضوع خوب است. نزدار در سایر موضوعات ببینید در هر وقت
نیازی سه پیام اول تون گرفته نشد، لطفاً دوباره تکرار بکنین. پیام اول شما رو نفهمیدیم، صدای شما به صورت واضح شنیده نشد. بفرمایید سه بالا ادامه بتین. میربونی نه متاسفانه فکر میکنم در تلفن شما کدام مشکل است. لطفاً موقعیت خود را تغییر بدین آقای نیازی و دوباره بر ما زنگ بزنین. شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود هم بر ما پیام های فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردم مرگ حمید گل به تامین امنیت و کاهش عملات طالبان در افغانستان کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت، زیرا گفتند که این قاتل مردم افغانستان از خود شاگردای زیاده به جا گذاشته. ماشاءالله فهیم از اورزگان نوشته کرده که مرگ رئیس سابق استخبارات پاکستان در رابطه با کاهش حملات طالبان هیچ موثر نیست، زیرا گفتن وی مثل ملا فضل الرحمن و حمید گل در پاکستان خیلی زیاد است.
بله، د عزتمند په نام اوریدون کې لورزګان څخه په خپل سمس کې لیکلی چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر مرگ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري. بل خو په پله هلمند لیکلی چې د حمید گل مرگ د افغانانو په ګټه تمامیدل سي، خو په دې شرط چې ټول افغانان په ځنګړي ډول دولتي چارواکي له وخت څخه شه استفاده وکړي.
شنونده هم درم روی خط فکر میکنم آقای نیازی هستند. بفرمایید نیازی صاحب، دوباره اگر تماس گرفتین.
سلام ادب دوباره شما آقای نعیمی و همچنان صالح محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی هستم. اخبارم
بله بله بفرمایید نیازی صاحب، مهربانی.
ببینید البته در موضوع برنامه باید بگم که امروز که یادو گفتم که آقای جنرال حمیدگل وفات کرده و دیگر در دیار پاکستان وجود ندارد. البته همیشه ما از طرف شنوندگان و از طرف تمام دولت مردای افغانستان انگشت انتقاد ما به طرف پاکستان است. ببینید جنرال حمیدگل این که خوب کرد یا بد کرد، این که خیانت کرد، این که هر کاری کرد برای ملت خود کار خوبی کرد و برای دیگر کشورها البته کارهای بدی را اگر انجام داد او باز هم بنفع کشورش است و تا تاریخ پاکستان ثبت است. ولی متاسفانه شما ببینید اگر در تاریخ چند ساله پاکستان افغانستان با شما نظر بندازیم، هرگز انقلابات افغانستان پاکستان خوب تر نبوده، ولی که در دایر دولت افغانستان بنفع پاکستان کارهایی را کرده. ولی متاسفانه چال و نیرنگ پاکستان همیشه همراه دولت افغانستان بوده است. همیشه مشکلات و تمام نامی که در سال چهار دهه و حتی پیشتر از آن که در افغانستان وجود دارد، تمام شما خود مردم افغانستان، دولت مردای افغانستان، کسانی که در رهبریت قرار دارد، ما کل شخص زاویه و افتای و دست اینها ما میبینیم و دیگر نباید که ما پاکستان را ملامت کنیم، نه جنرال حمید گل و نه دیگر کشورهایی که دور کشور ما قرار دارند. ببینید چرا ما متاسفانه مانم جنرال حمید گل ما یک جنرال داشته باشیم، باید که ما یک افهم داشته باشیم که اونها در علیه کشور ما کارهایی را بدی انجام میداد، باید ما هم در مقابل کشورهای همسایه ما چنین کار انجام بدیم. و همیشه البته وفات آقای جنرال حمید گل در روند بهبود و روابط و امنیت البته کدام تاثیر مثبتی نگذاشته، مثل که در سال گذشته بوده. باز ما پاکستان مانند آقای جنرال حمید گل چندین جنرال های دیگه دارد که بسط پاکستان علیه دولت افغانستان هستند، کار میکنند و این روند همیشه ادامه دارد. همین نظر را پست شاید.
بله، ډیر مننه ستاسو. یو اوریدونکو کې غوښتنه کړې ده چې شمیرې بیا اعلان کړو. په افغانستان کې مو دوه شمیرې فعال دي چې اوریدونکو کولی سي پر دغو شمیرو پروګرام ته زنګ راوهي. یو شمیره مو د 0-8-22-15-15، بل شمیره مو د 0-9-9-40-3-15-40.
بله، بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من نجوانده و سی مهربانی
تاسو نشنه اوردن کې کلمیار هم ته نه هاته غورا کوي
پولیس. کلمیار صاحب مهرباني وکړي د پروګرام د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
ما نظر دا غوډه چې د امنیت کول پر ځای د وست د وست استخبارات مشه مشتوې افغانستان ته پیدا کړی دا پیدا نو چې د رشي لا جندال کې د طالبان سرکاري د ټول جندان تاسو باندې اتړي از ما ستاسو دا غوښتنه چې تاسو د خپل په پروګرام ازادي او امنیتي پروګرام کې بطرا شئ. تاسو د غورا کول شالي د خلکو ستونزې ډېرو خلکو ته رسولي. تاسو ډېره مننه.
مننه ستاسو ښه ژوند دی. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، اس ام اس راستولې دی لیکلی دی چې جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر حالاتو دومره تاثیر ونه کړي، ځکه چې د پاکستان ټوله اداره د جنرال حمید ګل هم فکر دی.
بله، اسلام محمد از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید ګل وقت تاثیر خواهد میکرد که مقام های افغانستان به اونا بستگی نمی داشتن. نمیدونم هدف از اینا از چی بوده. ظاهر از دایکندی نوشته کرده که مرگ حمید ګل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد. و یک شنونده دیگه ما حمام الدین از ولایت غزنی در پیام خود نوشته کرده که با جان محمد از بغلان هم نظر است، گفتن که هیچ تأثیر بر امنیت افغانستان نخواهد داشت مرگ این جنرال سابق پاکستانی.
بله دنیا وریدون که پلین کې د دوی نظرونه به هم واور چې د پروګرام موضوع پر دوی څه وایي. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو راخ پریږه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
سلامونه
تاسو ټول همکارانو ته او
حکومت کوم قانون کې کوم ځکه دا کوم کار د آی فایده کې چاپنه کې د بمبار کې هیڅ کله انتحار یو کس دون اخلي خلک نشي ورلای دا کوم د آی فایده دا کوم نه تو د آی فایده او فلان چې دا تاسو برنامه جوړ کړی د حمید ګل کومار باندې افغانستان باندې دومره اړین نه کوي دا یو مکتکه
ده. بله رحماني سمخ کې بل اوریدونکو یادونه وکړه چې زیاته ملامتي خپل افغانانو ته وړي چې حمید ګل یا د نور پاکستانی چرواکي ولی افغانان استعمالوي او افغانان ولی همیشه دو دوی په خبرو خطاوزی. ستاسو نظر چه دی پر یاده؟
خو دسته کار ده چه احمد مرک واقعیز بریر من دست کنه که چه افغانستان که یو قوی حکومت وی یو قوی نظام جو شوی یو قوی اسلام دلار طول روان شیدی بکنه خبلا یو دولتی نفر مواصل امکنم پا جمع دولت زما هیس کل از همیشه ملت همین و همیشه حق و ایمه حق و دونو خبر باندې کوم تر دې باندې چې کله افغانستان کې ځخپل چې د پانتونو کې داری کورونه کې ګورما ټول افغانستان طرف ته شت نه دي طرف ته پات دی او کدا وړاندې کله نو هیڅ کله د مارکو افغانستان باندې تاسو دې
من نستاس رغ واوری دل سون.
تشکر سلامت باشین. رحیم الله مقدس از ولایت هلمند ولسوالی مارجه در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید گل که قبلا رئیس استخبارات پاکستان بود برای افغان ها یک خبر خوب هست. درانی از ولایت کندهار در پیام خود نوشته کرده که موقف اعراض و استخبارات پاکستان مثل حمید گل است و گفتن مرگ از او کدام ویژگی یا کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت.
اسد حقمل کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې جنرال حمید ګل مرسو خو د هغه په څیر ځین نور ناوړه کسان د پاکستان په اداره کې ست چې د افغانستان پر وضعیت باندې دوی تاثیر لري او مرګ یې تاثیر ځکه نه کوي چې د پوینا سیستم ټول د افغانستان پر خلاف کارول کیږي.
ببینیم شنونده ما سرق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. افغان ساتن د نورستان ولایت نه په الګه کې په اشاره اول تاسو او ګران اوریدونکو ته د سره کوم دې کې هله او احترامات وړاندې کوم. به به یو دا خبرو کوم چې د حمید ګل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ کوم فایل نه لري په دې وخت کې. په دې وخت کې ځکه فایل نه لري چې امیر المؤمنین هم نشته وجود نه لري، بل د طالبان په منځ کې هم اختلافات پیدا شوی دي. په دې رغه باندې هیڅ کوم اثر نه لري، څه اغېز نه لري چې افغانان ټول عمر د بل په اشارو د بل په خبرو باندې تاویږي او بل دغه عیسای چې ده دا ټول یو نظر دی، یو پلان دی، یو ستراتیژي ده. هیڅ کوم پخ نه کوي. د حمید ګل په شان د سل کسان نور پاکستان لري. په دې رغه باندې زه د افغانانو نه ټول افغانانو نه دا خواهش کوم چې نور پردو په اشارو باندې ونه ګډېږي، خپل ملک ته خدمت وکړي او خپله دغه مقدسه وینه چې په دې رګونو کې ورسره ده د افغاني شهامت، اسلامي شهامت، د افغانانو د افغانستان په ګټه استعمال کړي، نه د افغانستان په تاوان.
بله ډېره مننه ستاسو نظر اورېدل. استاد عبدالله په نامه اورېدونکو له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي اس ام اس راستولی چې د حمید ګل مرګ یوازې هغو خلکو ته زیان رسوي چې دا دېرش کاله یې د آی اس ای ماش خوړلې دی.
بله عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالامرغا ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که جنرال حمید گل مرد، اما گفتند بجایش حمید گل های دیگه صدها حمید گل دیگه گفتند وجود داره که به خیانت ادامه میدند. اوشنگ از قندار در پیام خود نوشته کرده که دولت پاکستان یک پلان داره و مرگ حمید گل گفتن تاثیر خاص بالای افغانستان نخواهد داشت.
بله گن نور اوریدونکو هم ورته نظر سرګند کړي او وایي چې د حمید گل مرگ په افغانستان کې پر روان وضعیت یا هم د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم غیز نه لري.
بریم به شنونده ها و بعد از او یک وقفه کوتاه میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه احترام تاسو ته د ډیریکټر څخه کوم کوژن کوم نکوم چې خلا او فخمه د کټ څخه له څخه میړی ته ولې
و علیکم السلام
به فرمایئ
زه وړاندې کوم چې نه ځلان کوم هغه د جنرال امیت ګل مړینا د افغانستان په حالاتو باندې مثبت او منفي تاثیرات نه لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی هغه حامد ګل نه دی جوړ کړی یعنې پاکستان د خپلو ګاونډیو هېوادونو په وړاندې یو مشخصه ستراتیژي سیاست لري که هغه هر څو ورځي که هغه د اسرائیل په برخه کې کار کوي هر جنرال که حامد ګل نه وي یو بل وي نو هغه خپل سیاست د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې هماغه بلزلانه و هماغه دروغجن سیاست او هماغه مکار او پریوانه سیاست پر مخ خوري بدبختانه دا زموږ جنرالان دي چې هېڅ په هېڅ برخه کې د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې باندې کوم مشخص سیاست نه دی انتخاب کړی بلکې دوی په خپله په داخل د افغانستان کې په قومي تعصبي جنګ باندې بوخت دي لکه د جنرال دوستم تک شمال ته هلته منشه سازي بدبختانه دا یو بد خبر دی د افغانانو لپاره
ستاسو نظر واورېدل سو د نجیب الله نصري په نامه اورېدونکي اس ام اس راواستوه د لیکلي چې جنرال حمید ګل نواز شریف سرتاج عزیز او اشرفی ټول یو فکر لري البته د افغانستان په مورید کې
بله یک شنونده دیگر ما اشمت الله از لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید ګل در افغانستان باعث ناامنی خواهد شد زیرا گفتند که پدر حمید ګل هم انتخاب شده چنان که به جای ملا محمد عمر ملا منصور انتخاب شد یک وقفه کوتاه میگیریم و باز هم دوباره با شما خواهیم بود
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
اوردون کو ته بیا هم شرغلاست وایو مایکروفون ستاسو پروگرام خبرېږي تر نه نیمه بجو پرې پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان د آی اس آی د پوخانی مشر جنرال حمید ګل مرګ د افغانستان پر وضعیت دغه راز د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم اغیز لري او کنه ځینې اوردون کې په لاین کې دوی ته ورزو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی
بلې بفرمایئ صاحب رادیو زدي مهرباني صاحب
السلام علیکم
سلام صاحب بفرمایئ
حسام الدین حقانی هستیم از ولایت تخار و ولسوالی اشکمش و تمام شدین صحیف
بفرمایید حقانی صاحب
ولی امیرگل به هیچ تاثیر با مسیر افغانستان نخواهد شد ببینین گفت شد که دولت مرده افغانستان یعنی کورنبر کشته شد تغییر مثبت به تغییر مثبت به افغانستان میه ببین که ملانبار کشته شد چشمده کور بود از طرف روز عملت انتاری با کابل انجام میداد یکی دیگه دو چشمشواز بود ببین از ساعت 24 ساعت گذشته 5 دن انتاری شب روز در کابل انجام داد ببین هیچ اصلا تاثیر مسیر اصلا مثبت نخواهد شد
بله تشکر از شما و شما را دیگر از شنونده های ما هم به می باور هستن اما تعداد از اونا ناسزا هم نوشتن در پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادن لطفاً از نوشتن کلمات رکیک خودداری بکنین شنونده های عزیز نمیتونیم باز پیام های شما را به خوانش بگیریم
بله د روحانی په نامه اوریدون کې د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي چې د حمید ګل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې هر سړی د پاکستان حمید ګل دی او د لیکلي چې افغانانو ته پکار ده چې هر تنه د حمید ګل په څیر د خپل هیواد لپاره کار وکړي خالدون کو هم بله. زیات اسمسون راستولی خو ځینې د لوستلو وړ نه دی او یا هم ځینې تکراری دي چې تقریبا زیاتو اوریدونکو ورته اشاره کړې ده چې هغه دو ویلې دي چې د حمید ګل مرګ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري
بله چنانچه خالد صمیم از لغمان گفته که مرگ جنرال حمید ګل هیڅ تاثیر بالای افغانستان نخواهد داشت بر ازی که گفتن او یک شخص فرسوده و کو نشده بود
سمیع الله سمسور د لغمان څخه لیکلی چې د افغان حکومت څخه غواړم چې د پاکستان په خبرو باندې باور و نه کړی حفیظ کونړی لیکلی چې د جنرال حمید ګل مرګ د افغانستان د سولې لپاره یو پرمختګ دی
ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی گفتنی و پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنید صاحب
سلام علیکم برادر
سلام صاحب بفرمایید تشکر مهربانی صاحب
خوشی انتقالیت الله هده هستم از سوالی شدیش ما تماس گرفتیم با شما خوشی برشما نظر میگه که کشته شدنی مرده چیز که حمید گل برای بهبود امنیت در افغانستان هیچ تاثیر نخواهد داشت، چرا که او یک و اگر او قدرش رو جان محسوب میشید او بسیار کسای را دیگر در جای خود تربیه کرده که امروز اگر حمید گل نباشه یا مود یا رفت در قدم اول ما بسیار اگر اینا در رسانه ها شنیدیم که اینا بسیار جنایت در افغانستان مرتکب شده، ما در قدم اول خود مردن خیلی که خوشحال شدیم. بعد از خوشحال شدن هم یک چیز معیسی برای ما حالیم باقی است که پاکستان صرف یک حمید گل زنده نبود، بسیار کسای را دیگر به خاطر اخلال افغانستان در اونجا تربیه کرده که در آینده افغانستان متزلزل بسازه. ما فکر میکنم هیچ گونه تأثیری در قبال بهبود امنیت در افغانستان نخواهد داشت، چنانچه که ملا محمد عمر مرد و رسانه ها تصریح کردن که شاید در اوضای امنیت در بهبود امنیت در افغانستان تأثیرات خوبی داشته باشه که برعکس شد. یا حمید گل هم همچین چیزی است، چون باید ما بالای ملا عمر یک کمی حساب میکردیم که بخاطر که اگر حمید بهبود میشید در زمانی بعد از کشته شدن ملا محمد عمر میشید، در وقت ملا عمر که اگر افغانی بود یک شرمند خود ما بود که نشد، یک سالگاه پروژیس و هیچ گونه تاثیرات داره در جنگ در افغانستان نمی بلکه جنگ در خطر میشد.
تشکر از شما. تشکر از شما.
خشنتر در پاکستان پیدا شده که در افغانستان اقبال.
بله. سلامت باشین مهربان.
د شفی جان زدران پنه موریدون کی له خو سخه سمس را لجل دل کلی چی د حمید گل مرګ د افغانستان پر وضعیت زکه تاثیر لري، چی د په خبره د حمید گل ملګری په افغانستان کې فعال دي او د هغه په خبره کول میوان لکنده هر لیکلی چې د افغانستان یو لوی دشمن مرسو د پوینا چې خدای دې د افغانستان ټول دشمنان لمنځه یوسي.
بله، غلام محمد از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده طوری که مرگ ملا عمر به جنگ کدام تاثیر نداشت، مرگ حمید گل هم تاثیرگذار نخواهد بود. موسی از کابل در پیام خود نوشته کرده که حمید گل خودش مرد اما هزارها حمید گل در افغانستان تربیه شدند، گفتن مرگش به افغانها و وضعیت امنیتی افغانستان کدام فایده نداره. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. متاسفانه تماس از اینا قطع شد.
بله اوریدون که هم پلین که دیده تا هم ورزو چی ده پروگرام ده موضوع پرد سه نظر لری. بله میربانی و که آزادی رادیو ده مایکروفون ستاسو پروگرام.
و علیکم سلام، شما سپنی سی جوری
مانه نجوانده و سی
بفرمایید. سید
مصر آوری
میربانی سید میربانی تماس از این شنونده قطع شد.
بل اوریدون که سمیع الله اخوند لورزگان څخه لیکلی دی چې د جنرال حمید گل ځای ناست د ده په ځای ډیر نور کسان ستا چې د په خبره هغه په افغانستان کې لاسوهنه کوي یا هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نور اوریدون که هم یو څو په لاین کې دی، دوی ته هم ورزو چې د پروګرام په اړه څه نظر لري، د پروګرام د موضوع په اړه. بل مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
عزیز محمد ز قندهار ستاسو زحمت تر کوي.
مهربانی وکړئ.
سلام و احترامات و اومنی.
مهربانی.
سلام و احترامات جنرال حمید گل تعقیب نور کسان چې په افغانستان کې نیسی وی دي باید زموږ کارمندان توغوب سستر ډول غوړي وي، هغه په ایلا کې چې هغه کسان چې د دې سره همکاري درلودله هغه زموږ پوهاندان باید هغه کسان را وګرځوي او په ځای کې په هره طریقه چې وي.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. ستاسو خواته اوازونه زیاتې، ستاسو ژغ صفه نه زیاده. عبدالله هاشمی په نامه اوریدونکو له نورستان څخه لیکلي چې حمید ګل د افغانستان یو لوی دشمن وو.
بله مخلص در پیام خود نوشته کرده که جنرال حمید ګل بزرگترین فاسد بود، خودش رفت اما شاگردان زیاده گفتن به اعمال شوم خود دارم. اسلام محمد از لوگر نوشته کرده که هیچ کس مقصر نیست در جنگ افغانستان، ما خود افغان ها ملامت هستیم که در مقابل پول پلان های پاکستان را عملی میکنیم. و شیخ احمد از بکوای ولایت فرا نوشته کرده که مرگ جنرال حمید گل تاثیر منفی بالای سیاست های پاکستان در قبال افغانستان خواهد داشت.
بله دا اوریدون کو نظرونه دی. بل اوریدون که په لاین کې د دوی تو ورزو چې د موضوع په اړه څه نظر لري. بل مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
بفرمایئ.
السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
مننه ژوندې اوسې تاسو نیکمرغه. مهرباني وکړي.
مننه
الله جوړ شي حجز محمد الله همدرد د هلمند صحابه قوم محترم نوري صاحب دای سره ګران سره څو شي چې د افغانستان په درنه دوا کیږي نو تخبل خو د جنرال احمد ګل خدای پاکو بخښي خدای هوند افغانستان د سول په پروسه کې هیڅ کار نه دی کړی نو پدای چا باندې موږ تاسې هیڅ خوشنۍ نه کوو خدای دې واسطه
بله ډیره مننه
چې دا افغانستان لپاره کار وکړي او دا بلا فائدې لري دا چې خپل پاک بخښر نو ورکړي
ژوندې اوسې د محمد اکرم په نامه اوریدونکو له هلمند څخه د هلمند له مرجو ولسوالۍ څخه د غشبه اس ام اس راوسته و دلی کلی دي چې اصلي ملا عمر خوس مرسو
بله محمد داوود از ولایت نورستان در پیام خود نوشته کرده که مرگ امیدگل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد و یک شنونده دیگر ما باز هم آقای داوود نوشته کرده که ای یک پیام خوش بر افغان هاست
بله بله اوریدون که للغمان سخه اسمیس راسته ولی ده دویلی دی چی ده حمید گل مرگ ده افغانستان ده پره هیچ سگرت یا تاوان نلری
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن بفرماین سیب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم آزادی رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته زه حلیم د کابل نه
ولیک
احترامات وړاندې کوم د موضوع په ارتباط نه نظر دار شامل ګل په دې شک نشته چې لکهاو افغانانو قاتل او د افغانستان په ورانولو کې ډیر لاس زه ډیر ډارېږم خپل استخبارات باندې غږ کوم چې دا خو باید تاسو مخکې وژلی وای د قاتلو اوس د فاتې مخاوني زملا مرمر غوندې ځکه چې دا ټول جهادي رهبرانو سره دوی تصویرونه موږ لیدلي فیسبوک هر ځای کښې دوی ډېر سخت انډیوال پاتې شوی دی جهادي رهبرانو چې ده فاتحه دلته در نمونه نیسي چې دا هم یو شرم دی ملا محمد عمر فاتحه خو در نه ونیوله چې ده فاتحه په عیدګاه کښې در نمونه نیسي دا بیا غیرتي بیا کوم ځای ته وړي
مننه ژوندی اوسې نظر واورېدل سو حلیم و له کابله
سلطان محمد برکی در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید گل بالای وضعیت و امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نخواهد داشت احمد از اشکمش نوشته کرده که خرابکاری ها را در افغانستان قبلا حمید گل به عهده داشت و فعلا گفتن شاگردان و گماشتگان زیاد داره که وظیفه او را پیش ببرند و محمد انور عقیل از لغمان نوشته کرده که مرگ جنرال حمید گل به وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر نخواهد داشت چون حمید گل یک شخص فعال در حال حاضر نبود
بله پوپل پنامه وریدون که لهلمند څخه اس ام اس راوسته و دلی کلی حمید گل هغه شخص و چې د څو لسیزې د افغانستان پر ضد مخالف ډلې حمایت کولې د مرګ د په خبره چې حتمی د افغانستان پر حالاتو مثبت اغیز کوي بل وریدون کې د جلال پنامه لیکلی چې د حمید گل مرګ تاثیر ځکه لري چې د همیشه د افغانستان په مسایلو کې لسواهنه کوله او د ځینو وسلولو ډلو ملاتړ یې کوه
بله فرید احمد از ایراد در پیام خود نوشته کرده که حمید گل کسی بود که مقتدرترین اردوی منطقه را که از افغانستان بود ایرا از بین برد و همچنان پدر طالبان است گفتن به مرگش میشه روی امنیت افغانستان خوشبین بود
ده حبیب الله پنامه وریدون که لجلال آباد څخه په خپل سیمیز کلی کلی ده افغانستان زیاد چروای که تر جنرال حمید گل بتر دی او ده افغانستان په زیان
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی صاحب
بل اوریدون که تورزو چی ده موضوع پرده ده سوایی بله مهربانی و که آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
سازده نبینایم به کنر اونه ایسخه
مهربانی و که نبینه صاحب
گرانه دی دو بخفه بخنه سره چی دادی رسرنه و موضوع می بیخی تقیم کلینه ده گرانه
موضوع داده چی ده پاکستان ده استخبارات و پخوانه مشر جنرال حمید گل چی پا افغانستان که پلاس واهن و توران و تیرش پا ده مغزی سکتی لکبله پا پاکستان که مرسو ستاس و نظر سده چی ده مرگ ده افغانستان پر وضعیت کم تاثیر لری؟
گرانه زخو با اون شکر رو باسه ما ده حمید گل دلسته زمانگ افغانستان در پدر خاور په سر ځوانانو خاور تر باندې ځوانانو مدلین شلو افغانستان لا ته در فدر کو لوټه لوټه کو همدغه حمید ګلو همدغه مناطق همدغه شغل بازو چې موږ افغانان یې غولول په پیسې ورته ورکولې په یو شي په بل شي باندې راتله او خپل افغانستان به فرانه او خپل پوځونه به یې رالېږل او زموږ مشران به هلته تاثیرات نیولي وو که خبره دی ورته ومنله خو هغه دی که نه وو هغه به څه مرموس مرګ باندې مړ کړو لکه ملا محمد عمر غوندې دا نور مشران لکه دادالله اخوند شو دا نور شو دا نور شو ټول له دغه سره زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم نور دي خپل لکه ملا محمد عمر ته وګوره چې افغان زما ورور ما ته نن خبر نه دی معلوم ما ته نه نادیر نه معلوم ما ته دا وی کار وی نه ما دا کلمه که هغه مول له دې موږ ته په فیسبوک ته په نیټو کې نیټه هغه لګي لختر مبارکه نه لګي او ټول خبر ده چې اس کله پاکستان زموږ په خیر نه دی اس کله پاکستان زموږ په خیر نه دی شکر شکر بار بار شکر ته
منه تاسو نظر ووري دل سو ور دن کو څخه مننه چې د مایکروفون تاسو پروگرام په اوله برخه کې را سره برخه واخیسته پروگرام تر نه نیمه بجو دوام کوي اوس په افغانستان کې 9 بجې سپه
بله